ما هستیم، اما در نیم ساعت پیش رو با اسمت ساروان باشید که در برنامه خبری با شماست. خوش آمدین شما.
دیر مننه نعیمی صاحب، قدر من اردن کو اتبه جشوی سلامون اردن دیکم پدیخ پروانه که او ریچه در امریکا در بحران چهار وزیر در منزنه اصیل هیوادون سره پر حقو لارو خبری که ویچی در هیوادون لافانستان سره تلی پیو بل راپور که با ریچه در افانستان در سول علی شورا پخپل جورشت و صلاحیت که در بدلون غشتانه که وی نور راپورون حمله رو لخبرون روسته او ری خو اوست در سات خبرون قسیم سولمال اردن دیکه وی.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه د افغانستان جمهور رئیس ساتوي لوی جرګه به لښمنې سره سمه جوړه سي. په سرپل کې څلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل سوي دي او په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې ملګري ملتونه وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د خبرو خنډ ونه ګرځي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت ویلې شوی ژمنی سره سم بل لوی جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
موږ تر وروستي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نیټې په اړه یې څه ووایو.
تېره ورځ جهادي قمندانانو په یوه غونډه کې چې په کابل کې جوړه سوې وه له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دا جرګه جوړه کړي. د ملي وحدت د حکومت د توافقنامې د دوهمې مادې له مخې باید حکومت په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستو په ترڅ کې د صدراعظم د صدارت د څوکۍ د رامنځته کېدو لپاره په دوو کلونو کې لویه جرګه راوغواړي څو دا مسله وڅېړي. په جوزجان کې یو چارواکي ویل طالبانو په قوشتېپه ولسوالۍ کې څلور تنه په دې تور له ځامنو سره بیولی دي چې زامن یې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د امنیت قمانداني د امنیت آمر سمونوال عبدالحفیظ خاشي ویل دا کسان تېره شپه له جرقدود کلي څخه وتښتول سول. خاشي زیاته کړه چې د سیمو اوسیدونکي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب دا کسان له طالبانو را خوشي کړي. په ورته وخت کې د جرقدود په کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان شیرعلي وایي کوم کسان چې طالبانو له ځانونو سره بیولی دي د هغوی زامن دوه کاله مخکې په ملي اردو کې وه او اوس یې ترخیص اخیستی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل سوي دي. په سرپل کې د پولیسو ویاند علي اکبر اندرابي وویل یرغمل کوونکو څلور ماشومان په بلخاب ولسوالۍ کې برمته کړې وه، خو امنیتي ځواکونو تېره ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان وژغورل. د اندرابي په وینا یرغمل کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. د امریکا د بارني چارو وزیر جان کيري د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغزستان له ولسمشر الماس بیک کتنبایف سره وکتل. جان کيري د قرغزستان ولسمشر ته په دغه هیواد کې د وروستیو پارلماني انتخاباتو مبارکي ورکړه. نړیوالو څارونکو ویلي دي چې دا انتخابات عادلانه ترسره سول. جان کيري بیا د قرغزستان د بارني چارو له وزیر ارلان عبدالایف سره وکتل او له هغه سره یې په ګډې خبري غونډې کې وویل: دا وایي موږ بشپړ باور لرو چې د دې سیمې سیاستونه یعنی د منځنۍ اسیا سیاستونه دې ته ضرورت نه لري چې د چین، روسیې او امریکا او یا د تجارتي ډلو تر اغېز لاندې راسي. دا یو شتمه پیړۍ ده، دا بېله زمانه ده. ټول دې ته لیواله یو چې وکولی سو په بېلابېلو برخو کې سوداګري وکړو. تمه ده چې جان کيري ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته هم ولاړ سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د نوو خبرو د لارې خنډ نه سي. بان کی مون تېره ورځ خبري اعلان ته وویل چې د وینا خبرو ته هیله مند دی، خو د سولې خبرې باید د یو سړي د راتلونکي پر سر ونه درول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د په باور دا د سوریې د خلکو مربوط ته چې د ولسمشر اسد راتلونکي په اړه څه پریکړه کوي. د سوریې په اړه په خبرو کې د ایران په ګډون چې د لومړي ځل لپاره برخه پکښې اخلي د ولسو هیوادونو ډیپلوماتانو برخه اخیستې ده. د غونډې برخوال پر دې سره ویشل سوی دي چې ځینې وایي بشار الاسد ولسمشر وي او ځینې وایي چې هغه دې واک پرېږدي. روسیه او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او واشنګټن له خپلو ملاتړو سره ټینګار کوي چې بشار الاسد له جګړې وروسته حکومت کې برخه نه لري. د مصر چارواکي وایي چې په د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسیې الوتکې له ټوټو سره د 120 تنو مړۍ موندلې دي. د روسیې د هوایي شرکت ایرباس مسافر وړونکې الوتکه پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرسبورګ ته روانه وه چې په سینا ټاپو کې ولوېده. په دغه الوتکه کې له عملې سره 240 تنه سپاره وه. د اسلامي دولت یا داعش پورې یوې تړلې ډلې ادا کړې چې دا الوتکه دوی ویشته ده، خو د روسیې د ترانسپورټ وزیر د داعش دا ادا سمدستي رد کړه. په دې اړه نور حال وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. چارواکي وایي وروسته تر دې چې د رومانیا په مرکز بخارست کې په یوه نایټ کلب کې چاودنه وسوه او اور ولګېد، لږ تر لږه 20 تنه ووژل سول او 180 نور روغتون ته انتقال سوه. چارواکي وایي چاودنه د شنبه په شپه په داسې حال کې وسوه چې د کولکټیو په نوم نایټ کلب دننه شاوخوا 400 کسان راغونډ سوي وه. دا پیښه په بخارست کې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو بده پیښه ګڼل سوې ده. د رومانیا د کورنۍ چارو مرستیال وزیر اندېښنه څرګنده کړې چې د مرګ ژوبلې شمېره به زیاته سي. په زرګونو اسرایلیانو تېره ورځ د تلابیب په مرکزي سیمه کې راغونډ سوي وه او د اسرایلو د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین ته لینې ولمانځه. رابین د سولې غوښتنه کوله او دی 40 کاله مخکې ووژل سو. د امریکا پخواني ولسمشر بل کلنټن نږدې 40 کسانو ته وینا وکړه او د امریکا اوسني ولسمشر باراک اوباما دې غونډې ته د ویډیو له لارې پیغام وړاندې کړ. د غونډې برخوالو چې د رابین په نوم چوک کې راغونډ سوي وه بیرغونه راپول او د سولې شعارونه یې پورته کړي وه. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 14مه د یوه یهودي افراطي له لورې چې د سولې او له فلسطینیانو سره د روغې مخالف وو وژل سو. کلنټن وویل اسرایل که سوله غواړي باید پرېکړه وکړي. اوباما بیا وویل دی لا هم په دې باور دی چې د منځني ختیځ د حل لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې پولیس وایي د بنګلادیش په مرکز داکا کې د سیکولر کتابونو یو خپرونکی په چاقوګانو وژل سوی او درې تنه نور د دوو سیکولر ویبلاګ لیکونکو په ګډون ټپیان سوي دي. د پولیسو یو ویاند ویل د جګریتي پرکاشونې د خپرندوی ټولنې د مشر فیصل عارفین مړی د شپې لخوا د خپل کار په دفتر کې وموندل سو. تر دې پیښې مخکې پر یو بل خپرونکي او دوو ویبلاګ لیکونکو د شوډ هوسوار په خپرندوی ټولنه کې ناپېژاند وسلوالو ډزې کړې وې او پر چاقوانه ووهئ چې دغه کسان اوس په روغتون کې بستر دي. دواړه خپرندوی ټولنو د امریکایي بنګلادیشه لاسله لیکوال او ویبلاګ لیکونکي اویجت روی آثار خپره کړي وه. اویجت روی په خپله د فبروري په میاشت کې په داکا کې په چاقوانو ووژل سو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8:08 دی. تاسې ازادي راډیو اورئ. د دې خبرونه په دوام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو خبرې کوي چې دا هیوادونه له افغانستان سره تړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د اساسي قانون لویه جرګه به په خپل وخت جوړه شي. د سولې عالي شورا په خپل جوړښت او صلاحیت کې د بدلون غوښتنه کوي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لفظونه وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخته وړاندې باندې کوي.
د ولسمشر غنی د حکومت یو جګ پوړی چارواکی د سولې خبرې د پاکستان د ګټو لپاره موقع بولی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:00 پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي. جان کیری به له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د غازو پر پروژې خبرې وکړي او پرونی د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغیزستان کې د آسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جان کیری وویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د ټولې سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه ایجنډا لرلی شو. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغزستان د چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جان کیری تیره ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کنفرانس پر مهال مخاطب کړ او ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې، چیرته چې د قرغزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې یو وخت ترې د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جان کیری د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جان کیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جان کیری وزیر خارجه علاوه از اینکه آسیا میانه وسط میکنه
د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویې ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال له ترکمن چارواکو سره د ټاپي د ګازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1530 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیرېږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپي د پروژې کارونه به راتلونکی میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړې شي. د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کېږي. ویل کېږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اعتکا چې پر روسیې لري راکمه شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنګټن دلچسپي د سیمې له هیوادو سره کمه شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د اصلاحاتو او شی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازي وایي چې د سولې په اړه خبري کول د پاکستان د ګټو د پوره کولو لپاره یو موقع ده. احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې یو شمېر خبریالانو د ستاینې په غونډه کې وویل د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تامینوي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تامین لپاره د فرصت لټول دي.
تا اون وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن، به منافع خود نرسن،
دی وی اتراغ چې پاکستانیان خپل اهداف او ګټو ته ونرسیږي دا جنگ نه پرېږدي او دا مسله چې د طالبانو سره سوله کاملا یو غیر معقوله خبره ده. دا یوازې د پاکستانیانو د ګټو د تامین لپاره یو فرصت دی. د یوې مزدوري او ترګرې ډله سره سوله د نړۍ په هیڅ کوم ځای کې نه ده شوی. زمونږ په یواد کې روان جنگ له پاکستانیانو سره جګړه ده، نه د طالبانو سره. نو بنا اندغه جنگ به زمونږ په یواد کې یو جنگ وي.
هیواد
خغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د یو اوږده جنگ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډیره په خپلو خبرو کې له هغو هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کیدی شي چې پاکستان د ترهګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسیدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې د هغو طالبانو په دریځ کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغسې حالاتو کې افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت پکار ده، یو سیاسي ذکاوت په دې معنا باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هیواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که هغوی زموږ وسلوال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړي او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دې شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږي او واحدې کړي. که د سولې د عالي شورا په اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. نن یکشنبه ده او هر یکشنبه همدغه وخت میکروفون ستاسو خپرونه لرو. د سولې د عالي شورا سرپرست وایي په تیرو 15 کلونو کې د بیلابیلو چینلونو له لارې د سولې خبرې پر مخ وړل شوي او همدا سبب دی چې مؤثریت یې کمو. د چارو یو شمیر کتونکي هم د سولې شورا پر خپلواکۍ ټینګار کوي او وایي د دې شورا صلاحیتونه باید زیات شي. د دې موضوع په اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بیلابیلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي او د دې هدف لپاره باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی او صلاحیت یې زیات شي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثرې نه وې چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلي مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سره کتنه وکړي او داسې کسان پکې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لسپندې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې بوځي. سولې لپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې لپاره مختلف مراجع وجود درلودې. هر جې ریاست جمهوري به جدا تماسونه نیول، شورای امنیت ملي به په جدا توګه باندې تماسونه نیول، د سولې عالي شورا به په یو بل چینل کې لګیا وو.
تېره اونۍ د سولې د راتلونکي په اړه یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی کړي. په خاطر دې هم په حکومت دا انتقاد کېده چې د سولې پالي شورا کې داسې څیرې ځای پر ځای کړي چې طالبان منځګړیتوب نه مني او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګېدلي. د سولې عالي شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروري بولي او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکي جاوید کوهستاني خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندي جدي
د ایوای رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډېره لیدل کیږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یو روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د عملي کېدو مسؤلیت باید د سولې عالي شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه، خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت د حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلی او له اراده پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي.
فضلی د هلمند لمرجه ولسوالۍ لیکلي زما په نظر د سولې د شورا مشرتوب باید دینی عالمانو ته ورکړی شي، بیا سوله امکان لري. نظیر له نامعلوم ځایه لیکلي دي د سولې شورا یوه وسیله ده چې بالاخره له طالبانو سره د خبرو لاره ممکنه وي. او غلام سرور لیکلي دي په تیرو کلونو کې خو د سولې د شورا د کارونو کومه نتیجه څرګنده نشه. تاسو اوریدونکو هم که غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ، د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو خبرونه لرو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ. ازادي رادیو
تاسی زموږ لا آزادی رادیو اوري اته بجی او شل دقیقې شوې. د افغانستان جمهوری ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت دایره شي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمن دي. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د دې جرګې د کرنیټې په هکله څه نه وایي، خو دا منی چې ولسمشر د دې جرګې د دایرېدو لپاره چمتو دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
جمهوری ریاست د اساسي قانون د لوی جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې خودلې مخکې له وخته ګڼي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا جرګه به له خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړ شي.
موږ تر وروستي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړ شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نیټې په اړه یې څه ووایو.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمې مادې له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. ویل کېږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي او اجرایي رئیس به د صدراعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لویې جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه کاله کېږي د ریاست اجرایي کله مشروعیت د لاسه ورکړي، نظر په دغه تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغه ناخوالو ته په ملک روانې دي دې ته د پای ټکی کېږي.
بلخو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلې.
احسان الله له پکتیا څخه په راستولي پیغام کې لیکلي دي چې طالبانو په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو لاره بنده کړې ده او امنیتي ځواکونو سره په سخته جګړه بوختي. د احسان الله په وینا طالبان پلان لري چې د شپږو ولسوالۍ ونیسي. هم دوست د تلیفون لاري له پکتیا څخه د ازادي رادیو خبريان داوود تپان د تلیفون لاري را سره دی. تپان صاحب، تاسو تر کله ویم د دغه ولسوالیو چې پرونی هم تاسو راپور درلود چې لاره طالبانو بنده کړې ده، په اړه د مشاوریدونکو ته وایست چې اوس وضعیت څنګه ده؟ آیا لاري لا هم بندې دي؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو دی اوریدونکو پیغام ولوست، همدغه وضعیت غیر نارمل ډول د پکتیا کې د شپږو ولسوالیو لار تړلې ده. په همغه ډول دوی یوازې دغه حکومتي ځواکونو پرون ورځ کې دغومره کړي دي چې یوازې لار د څو ساعتونو لپاره د تګ او راتګ لپاره خلاصه کړه، ولې بیا هم دغه لاره تړلې ده. هغه هم دوی په وینا کې دوی خلاصه کړې، ولې خلکو دا شکایت کوي چې لار تړلې پاتې ده. د دې لارې د تړل کېدو سره سم وسلوالو طالبانو دا خبره کړې وه چې موږ په پکتیا کې په دې شپږو ولسوالیو کې ځانګړي عملیاتو پلان لرو. ولې نن سهار طالبانو ادعا وکړه چې دوی په سرحدي پوستو باندې بریدونه پیل کړي دي. د ګنډې پټان په ولسوالۍ کې د سرحدي قومندان د ژون سرحدي قومندان بصیر خپلواک سره مونږ خبرې وسوې. هغه دا په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په پوستو باندې بریدونه روان دي. د سیلاب په نامه کومه نوې پوسته چې د تېرې جګړې نه وروسته دوی جوړه کړې وه هغه هم سوځېدلې ده. او نوې پوسټه هغه د دوی سوځېدلې ده، پنځه کسه زخمیان دي. تر اوسه پورې دوی هم معلومات نه لري چې دوی طرف ته څومره مرګ ژوبله ده او وسلوالو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې. خو وسلوالو طالبان په سهارني پیغام کې چې رسنیو ته یې لېږلی، لیکلي دي چې دوی د ډنډیپټان ولسوالۍ څلور پوستې نیولې دي. همدا ډول د ځاځیاریوب ولسوالۍ له کسانو سره همدا تاسو د خبر نه مخکې ما خبرې وکړې، هغوی ویل چې دلته لسګونه هغه ځوانان چې هغوی ویزې لري خارج ته روانو، یعنی خلیج هیوادونو ته سفرونه لري، هغوی بند پاتې دي، نشي کولی چې له دې لارې لاره تړلې ده. له تېرو درې ورځو راهیسې دوی انتظار دي او د دې لارې نه هېڅ تګ راتګ نشي کولی. یعنی مونږ تېره ورځ د چارواکو سره خبرې کړې دي، تېره ورځ د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح په یو خبري ناسته کې رسنیو ته معلومات ورکړل او ویې ویل چې دا لاره کاملا دوی خلاصه کړې. ولې اوس چې مونږ خلکو سره غږېږو، هغوی وایي د شپږو ولسوالیو ته هیڅ ډول تګ راتګ نشي.
چاپان صاحب، په دغو ولسوالیو کې اکثره هغسې ولسوالۍ دي چې تقریبا امنیتي وضعیت یې ډېر ښه و. مثلا تاسو د ځاځي اریوب یادونه وکړه، هلته د دولت وسلوال مخالفان ډېر زیات فعال هم نه ول. نو دوی له کومې خوا راغلي دي چې دا لارې بندې کړي دي او هلته حملې هم پیل کړي؟
تېره ورځ مونږ د پارلمان له وکیل مجیب رحمان سمکنی سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دغه وضعیت چې دلته وسلوال طالبان راغلي دي، د ټولو پکتیا وسلوال طالبان څومره وو هغوی هغلته راجمع شوي. دا وضعیت درې میاشتې مخکې د امنیت شورا د پکتیا والي ولایتي اداره او نورو چارواکو ته رسولي، حتی تر ولسمشرۍ دفتره پورې، ولې دوی ته مکنی ځواب نه دی ورکړل شوی. او وسلوال هم دغلته د خپلو اقداماتو لپاره اطلاع درلود او دوی دا خبرې د حکومت سره شریکې کړې دي. د حکومت سړی د حکومت په هغه مونږ چې نږدې نه څومره څارو، د حکومت په دریځ نه پوهېږي چې حکومت څه پلان لري، ولې دا ولسوالۍ تر تهدید لاندې او خطر لاندې دي. د ځاځیاریو ولسوالۍ د روغتون ډاکټر همدا اوس څو شېبې مخکې ما سره خبرې وکړې. هغه په خپلو خبرو کې ویل چې د شپې اوان لګېدلی په روغتون کې، هغه شته وسایل هم سوځېدلي دي، یو نرس هم ټپي شوی ده او دوی تر تهدید لاندې خپل وخت تېروي. همدا ډول د احمدخیل ولسوالۍ هم تر تهدید لاندې ده، هغه خواته د لجې منګل ولسوالۍ، د جانخیل ولسوالۍ، دا هم تر تهدید لاندې دي. دا خبرې په تېرو د میاشتې په اوږدو کې مونږ هم بار بار ریپورټونه درلودل، خپل د ازادي راډیو له لارې مونږ د امنیت وضعیت خرابوالي راپورونه لرل.
ډېره زیاته مننه. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپانو چې په دغه ولایت کې د شپږو ولسوالیو د لارو د بندېدو او په سرحدي پوستو باندې د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو په باب معلومات راکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو د حملو او د هغو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د مقاومت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د طالبانو حملې ځپي، طالبانو همزمانه د جګړې څو جبهې پرانیستې دي. د نیویارک ټایمز پر اساس طالبانو په هلمند کې د ولایت د مرکز تر 15 کیلومتر پورې پرمختګ وکړ او تقریبا ورته وضعیت په اروزګان کې رامنځته کړ، خو افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې طالبان په شاوتن بوي. لا هم طالبان په یو شمېر ولسوالیو کې چې په وروستیو کې نیولي یا یې پرمختګ پکې کړی مقاومت ته دوام ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم په داسې ولسوالیو کې یوه هم د هلمند نادالي ولسوالی ده چې د ولایت مرکز لشکرګاه ته نږدې ده او امنیتي ځواکونه له یوې اونۍ جګړې سره سره نه دي توانېدلي چې طالبان ورڅخه وباسي. د ورځپاڼې په نظر د هلمند کنټرول تر دې ډېر چې ستراتیژیک وي زیات اقتصادي اهمیت لري. د ملګرو ملتونو احصایې سره سم د افغانستان د ټولو تریاکو تقریبا نیمایي په هلمند کې تولیدېږي. نیویارک ټایمز ته د پولیسو یو قومندان ویلي چې د نادالي ولسوالۍ د تیرو څو ورځو په جګړو کې له 500 تر 600 پولیس وژل شوي دي. ورځپاڼې ته ځینو نورو افغان امنیتي سرتیرو ویلي چې شو وسله مهمات او تیل نه لري. په اروزګان کې یوه پوځي بیا ویلي چې اوس تر دوی د طالبانو وسلې مدرنې دي. ځینې نورو ویلي چې له هوایي او لوژستیکي ملاتړه بې برخې دي. نیویا ټایمز په اروزګان، کندهار او هلمند کې له بېلابېلو پولیسو او د اردو له سرتیرو سره خبرې کړي او ویلي دي چې هغوی نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. او واشنگتن پوست ورسپانی بیا لیکلی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لکه چې د هیواد مشري په غاړه اخیستې هوسا ژوند نه دی لیدلې. ورسپانه کاږي د ولسمشر غنی حکومت د طالبانو د فعالیت له زیاتېدو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له ډېرېدونکي حضور سره مخامخ دی. ورسپانې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د افغانانو د مایوسۍ یادونه هم کړې ده. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو لرو. موضوع مخکې هم اعلان کړی دا او له لنډو خبرونو وروسته بیا هم واوري. اوس د دې سات لنډ خبرونه قسیم سولمل اوروي.
د افغانستان حکومت وی له شوې ژمنې سره سم به له یو جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د ولسمشر مرستیال وایند سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی نهایي هڅه کوي څو له یو جرګه له ژمنې سره سم جوړه سي. خو د ویل اوس مخکې تر وخته چې د جوړېدو د نیټې په اړه یې څه وویل سي. په جوزجان کې یو چارواکي ویل طالبانو په قوشتېپه ولسوالۍ کې څلور تنه په دې تور له ځانونو سره بیولې دي چې زامن یې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان نه له یرغمل کوونکو ژغورل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر دی. د خپل څلور لسني سفر په لومړۍ ورځ د قرقیزستان له ولسمشر الماس بیک کتنبایف سره وکتل او تمه ده چې تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته هم سفرونه وکړي. د ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د نو خبرو د لارې خنډ ونسي. د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د یو سلو شلو تن مړې موندلې دي. چارواکي وایي وروسته تر دې چې د رومانیا په مرکز بخارست کې په یو نایټ کلب کې چاودنه وسوه او اور ولګېدی، لږ تر لږه وویشت تنه ووژل سول او یو سلو اتیا نور روغتون ته انتقال سوه. په زرګونو اسرائیلانو تېر ورځ د طلبي په مرکزي سیمه کې راغونډ سول او د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین تلې نیول مانځه. او پولیس وایي د بنګلاديش په مرکز داکا کې د سیکولر کتابونو یو خبرونکی په چاقوان وژل سوی او درې تنه نور د دوو سیکولر ویب لاک لیکونکو په ګډون ټپیان سوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و اسمت ساران به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. شورای عالی صلح افغانستان گفته حکومت باید در ساختار شورا تغییر بیاورد و همچنان تلاش های صلح را هماهنگ و واحد سازد. حدود 5 سال از ایجاد شورای عالی صلح در افغانستان میگذرد. با باور شما این شورا چه فعالیت چشمگیر در این مدت داشته؟ آیا در تلاش های صلح افغانستان شورای عالی صلح کار مؤثر انجام داده؟ آیا توانسته مخالفین مسلح دولت را برای گفتگوهای صلح تشویق بکنم؟ شما با باقی ماندن این شورا به حیث یک ارگان مسئول که رهبری مذاکرات صلح را با مخالفین داشته باشد موافق هستین؟ در همین مورد بحث میکنیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان از طریق تلفن های افغان بیسی میتون میتونین با شماره 818 بر ما پیام های کوتاه بفرستین. لاین ما در اسکایپ هم بر شما باز است، میتونین زنگ بزنین بر ما از طریق اسکایپ اگر به اینترنت دسترسی دارین. آزادی نقطه رادیو.
بله، یوشمر اوریدونکو مخکې هم په دې موضوع باندې نظر څرګند کړی دی، پیغامونه راسته ولیدی. مثلا نور احمد فطرت له لوګر څخه، البته د لوګر له محمد عاقی ولسوالۍ څخه لیکلي وایي د سولې عالي شورا په تیرو 14 کلونو کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري، باید منحل شي. محمود له کندهار لیکلي د جنگ پای سوله د افغان حکومت د طالبانو سره سوله نه کوي. حاجی شمس الحق له د هلمند له سنگینه لیکلي د سولې عالي شورا د غړو څخه غوښتنه کوم چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. نا امیدی دې نه کوي، خدای پاک مهربانه دی، ګوندې خدای سوله راولی.
بریم بشن اون دخواهیم سرمان سب اگر موافق هستی.
به تلفون نلاری. بله.
بفرمان سب.
بله سلامون و احترامات دینی سر تاز دوارتا و ریزون تمرانی کم حفظل. من هم دخیخیم به قابل قرباغ لطوانینا.
سلام.
ما پر نظر من خدا شد نظر باشه. کچیر مثال ترکستان و تا امریکا و پاکستان اجازه وار که در سال یعنی هر چود که که احمدی که محمودی که پا هر طریقه من در سال طریقه غور اطلاعی سی او کچیر مثال اجازه نیی که هر نوات لار در سال ورخ سیار اینی که بلا مثال را را ولی که در ترکستان سی بی خطیگی وز پا خوندوز که بی ایسا پیش آفت که باز دیه که جنگون اجاز که قرق و کشتار در سیاسر و دیاسر نو په دې سره سره امریکا د تا بازارش دی یعنی د دې جنگ او جګړه په دې د خپلتې د امر نه ته پورې ټول پیږي چې دې اته نه جګړه دی ته د امریکا په ځنګم ته دی خاصان ته دا هم دغه دوی غواړي هم دغه غواړي نو هیڅ کله دې اجازه ورته نه
کیږي لیکن دقیق صاحب بهتره ده چې څه دقیق اوسه چې زموږ موضوع دا ده چې د سولې شورا په برخه کې څه نظر لري فکر کوي چې دا شورا کامیاب ده وجود یې ګټور دی او کنه دی
بله وو کامیاب ده وزګوره په زرهاو نفر دغه ته راغلي دي هغه ته بې لوی اجازې د مسؤلین ورته راځي هغه راځي هغه شپه سره یوځای کېږي سهار نه لاره یو ورته هغه خلک راځي ورته خو د ما اصلي په اونډه مسله کښې همدا ده چې اجازه ورته ونه چېر کله شوله نه شي کولی
ډېره مننه سلامت اوسئ بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب
سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی کنید
محمد رفیع از کابل گپ میزنم
بفرمایئ آقای رفیع
امین شورا یعنی سال همین چهار سال پنج سال گذشته حکومت کرزی چی کرد در یک سال دیگه حکومت وحدت ملی چی کرد که بعد از این بکنن که یا هنوز همدگان صلاحیت اینقدر صلاحیت که برش داده بود یا در این صلاحیت چی کنن که یا هنوز دیگه بالاتر صلاحیت بگیرن امون پیسر که یا سر مخالفین مصرف میکنن که میگه که شورا یعنی سال مصرفش سالانه چند میلیارد دلار میشه یا چند میلیون دلار میشه ولی هر اقل یک دو کارخانه در شهر کابل جور کنه همین مردم های گروه های بیکاره که معیوب شده در طول چندین سال از نگاه جنگ و دگه و دگه و نمور در کارخانه مردم جذب کنن که مردم کار کنه هم در مملکت ما کار پیدا میشه هم برای مردم ما کار غریبی پیدا میشه مردم به گروه مخالفی نیست نمی پیونده او رو مصرف سر ازی نکنیم مصرف سر چهار تا کارخانه بکنیم که این مردم به گروه مخالفین نپیوند چهار از بعد مجبور از مخالفین خودشان به خدمت باز بیان داخل نظام شوند یا ایوارا مجبور مکلف هستند بیان نمی داخل نظام اگر ما روزانه مکاتب ما فارغ تحصیل صنف 12 رو رخصت کرده میره کدام وظیفه برش پیدا نمیشه پانتون ها کلش مؤسسات تحصیلات عالی فارغین کشیده میره از داخل چی از طبقه ذکور ایناست امی مردم های ذکور وظیفه پیدا نمیکنه ایناست و خیلی چوسته بانه سر از و خیلی هیچ فکر نکو یا وقتی که وظیفه پیدا نکنن مجبور مکلف هستن که برن یک سن یک سن یک لغمنان روزی در خانه خود بیارن یا به گروه مخالفین به پیوندن یا به دایش یا به طالب یا به دنیا بدنگا اگر کار برشان پیدا شد و همون پیسی که سر شورای عالی سلام هست برنشه اون پیسی اگر چهار تا کارخانه جور شد مردم هم نکار
یعنی آقای رفی شما چی فکر میکنین با شورای عالی سلام بله با شورای عالی سلام در مقطع حاضر چی باید شود بمانه یا یک منحل شود چیزی که بعضی شنونده های ما گفتن
نمونه حل شود از بین بره هیچ بدرد نمیخواد نمی پنج سال حکومت کرده چیز کار نتونست بلست. یک سال حکومت وحدت ملی هم کدام کار نتونست دیگه بعد از چی بدرد میخورن به عموم عاجل یک باید منحل شود و بودی جی ازی سر یک جای کار صورت بگیره که در اوج یک کارخانه باشه که هر یک مردم کار کنه این فعلا در افغانستان اینقدر کار است اینقدر کار است اگر کسی یک کارخانه رو جور کنه هر رقم سیر افغانستان میشه
سلامت و سید در اسیات من نه مختر دی چی تو پیغام ولولو یا وردون که بل حمله رو میره بانی کوی
بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
مرسی که خبری کام در بخشی آره دیاری و گذاری بلو سواله یعنی تو اصلا بسرمیتون پر کر خواهیم سلامون احترامات بندی کام
سلامت و سید میره بانی کوی
درمان سه با تاسی موضوع پر ارتباط باید ما بایم که در سور علی شورا چه دو میشوان امداده دوی پا واقع تو در سوار در سکالو که مضبط الاس روانی کمی دی در پروژه و خوکه هغه خلک هغه اشخاص هغه چیرې ورکوي چې هغه واکن مخکې طالبانو سره پاتې وو او طالبانو سره په جنګ اخته وو. نو سوله خو دغه ته ویلی کېږي د سولې په معنا باندې سړی پوه شي چې دریمګړی هغه اشخاص هغه چیرې باید په سولې شورا کې شامل شي چې هغه واکن دواړو طرفونو ته د منلو وړ وي. نو داسې خلک په داسې سولې شورا کې وو داسې اشخاص ورکې وو چې هغه واکن هغه طالبانو ته منل شوي خلک نه وو او د دوی چې څومره هلې ځلې کولې هغو ډاډه کوله اعتبار اعتماد یې نه کولو. ښه خبره دا دی چې په سولې پروګرام کې تغییر راشي او دا پروژه وه او وی چې تا د منلو وړ نه دی ځکه چې د څوارلسو دی نتیجې ته ونه رسېدل. ښه خبره دا دی چې تغییرات راشي هغه اشخاص چیرې ورکېدل شي هغه واکن ملت ته د منلو وړ وي او هغه جانب چې په جام کې دي مخالفینو ته د منلو وړ وي. ما شخصي دا نظر دی.
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسې.
تشکر سلامت باشین صاحب. پیش از اینکه پیام ها رو به خانش بگیریم یک شنونده از طریق اسکایپ هم داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام صاحب.
من سلام، نورالله کوثر هستم، استاد دانشگاه.
بفرمایید.
شورای صلح واقعا ضرورت است، ولی نحوه ساختاری شورا را با در نظر داشت جنگ های 40 سالی که در افغانستان بود میبینیم. متاسفانه این شورا را خود حکومت ساخته، یعنی شورایی است که برای جانب مقابل حکومت میگه که این همهش نماینده شما هستند. اگه او کسایی را که یا میگن از طالب هاست، اونا را هم طالب ها هنوز به صف خود نمیپذیرن دیگه. لذا میبایست که یک شورای مطلق بی‌غرض ساخته میشد، یعنی مصلح کسی میباشه که بی‌غرض. صلح طرفا آورده نمیتونه که خود طرفا بر خود صلح بیاره. برای ازی لازم بود که از دانشمندا، از مردمای اهل خبره، از علما، ماسی سفیدا، مردمانی که در افغانستان شرونده داره، در افغانستان اونا نفوذ دارن، او تو مردمها میبایست که در شورای صلح بی‌غرض نه نماینده حکومت میبودن و نه نماینده مخالفین، بلکه جبهه سومی که بتونه هم حکومت قناعت بده و هم جانب مقابل حکومت قناعت بده با مداخله سازمان ملل. یعنی سازمان ملل می بایست که در این مداخله بسیار عمیق میکرد.
و کوثر صاحب، به عنوان یک استاد پوهنتون، شما فکر میکنین که چنین تشکیل و ساختار برای مخالفین مسلح دولت قابل پذیرش خواهد بود؟
اگر مستقلانه شوه، من مطمئن هستم که اگر مستقل شوه اونا هم شاید بپذیرن، ولی برای فعلا اونا برالا میگن که همه ایش نماینده های حکومت هستن، کسانی که در شورا هستن نماینده های حکومت هستن. این نماینده های حکومت چطور میتونن که صلح بیارن و بالمقابل در داخل شورا کسانی هست که سالها با طالبا جنگیدن؟ اونا میگه که شما کسانی بودید که قبل از این حکومت با ما سالها جنگیدید و حالا مامورین حکومت، وزرا هستند، کابینه دی است، وکلای پارلمان است، دی ترکیب شورا. ما یک طرح دارم، اگر دولت بخواهد که واقعا شورای صلح یک شورای واقعا مستقلانه از مردمانی که در افغانستان دخیل نبودند در قضایای به طرفین، امیتو یک شورای بسیار بزرگ را و یا به خاطر از یک رفرندوم یا آمپرسی را برا بیندازه حکومت و امکانات هم حکومت دارم سازمان ملل. متاسفانه که این امکانات به کار نمیندازن و روند صلح هم خیلی بتیز در افغانستان که به حکم هیچ است.
لیکن یه مسئله ده چه په افغانستان که گمان نکنم چه دستی توک دوی چه اغیر خلق اومنی چه ده بیطرف ره پا هر چه بانی یا نوم یا تاپای شدل کیشه. یه خدا مسئله ده خصوصا چه بیایی دی چه زره نیی سولی تی دی چه زره نیی پلمر دی راسانه ده. یه بله خبره ده هم ده چه هم ده اوس هم ده دی سولی دی عالی شورا سرپرست حکیم مجاهد ده چه یا وقتی طالبانو یا چارواکی و
چاروان صاحب دی افغانستان که موږ ډیر خلک لرو چې هغه زیده خل نه دی، نه په جنگ کې داخل وو، نه په طرف کې داخل وو، نه سیاسی خلک دی. موږ ډیر د سلکه استادان دی، دینی علما دی، سپینګیری دی او داسې مخور خلک موږ په افغانستان کې ډیر زیات لرو چې د افغانستان دننه او په بار ملکونو کې کچیر ته داسې یو قوي شورا جوړ سی غو دی هم زړه کې سي میدان ته راسي. اوس که ماته شخصا راتوې زړه نه کم چې د شورا ته راسم، زه نه غواړم ځان دخیل کم په قضایا او کې، ځکه د پانتون استاد په صفات زغړم چې آزاد اوسم چې هر څوک خبره ومني. دولت دغه زمينه نه برابر کړي، دولت برابر کړي او خوشنۍ سره نه مخالفینو د دولت د زمينه برابر کړي چې آزاد خلک راسي او د اصول کې واقعا قدم کړي او هغه امر چې الله جل جلاله کړی و صلح خیر لدین استفاده وکړي. متاسفانه تر اوسه دغه یو قدم چا نه دی ښایي، نه ملل متحد ښایي او نه افغانستان دولت او نه مخالفینو.
ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو.
بریم به شنونده بعدی ما از طریق تلفن. بفرمایید سب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب.
سلام محمد سروان سر تا تا درنوب منور تا رو سلام منوان
سلامت و
سروان سر سروان سر کم انسانان کدی و از کتو به کدو تا تیاری نکدی از سول هم انسانان را ودی و هاگه انسانان را ودی چه او سر حضالت بسود سر موجودی قضاوت بسود سر موجودی مسئولیت بسود سر موجودی حق اقدار تا بستاری سروان سر باسه نه چه حق اقدار تا بستاری سول امکان ملدی چه پا افغانستان کی راسی سول از منگن پلاس کی ندا جنگ امریکا دا، جنگ برطانیه دا، جنگ شوروی دا نظر متحد پا دلات چاری زیدی وکی، پرامل جی وکی آوتا جی شکایتون وکی چه ملل متحد راسی، امنیت شورا راسی، بشر پولا راسی
سردار محمد صاحب
چاکوام مخوری ولری، دیکوام مخوری ولری سولا بخاغ تراسی
دیر مننه، لیکن یه خبره دا چه مج موضوع داره چه دی سولی دالی شورا پا برخی که خبری وکی لکه تروس بچیوش پوری چیوش مر آوریدون که وم کری هیله لرو چه تاسی به هم لده موضوع نخارجی جه یوازی و یوازی ده سولی ده آلی شورا پا ارتباط خبری وکی چه ده سمره کامیاب ده و چه فکر کوی چه لده طریقه کرده شی سول راشی و کرانشی.
تشکر میکریم از این شنونده های مکتالا تماس گرفتن. عبدالستار آخوندزاده در پیام خود از ول سولی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده زمانی که طرف مقابل صلح نکنه شورای عالی صلح چی فایده ای داره و گفتن از این کرده که نباشه بهتر است. اسلام محمد از ولایت لوگر نوشته کرده تا حالا شورای صلح کدام دستاورد نداشته که اونا فقط میخواین صلاحیت بیشتر داشته باشن و بهتر است که به زودترین فرصت لغو شود. محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته کرده بودجه که در راه صلح مصرف میشه بهتر است که مورا به نیازهای مالی تقدیم بکنن و گفتن در طول 5 سال شورای عالی صلح کدام دستاورد نداشته. پیام ها زیاد هستن، شنونده ها هم در خط تلفن منتظر.
نو اول به وردون که نوبت ورکو بیا به پیغامون نور هم ولولو. مهربانی کوی سب
بفرمایید.
سلام سلام نیمونه که در ایز آزه این بیتاکیانه.
مهربانی کوی زازه سب
زما دلان از داره کچیر تا این زده دی ملک ریسی جمکور شما ناوال بگا دو شیانه دا چی دا با دیمان دوله ما چی دی هم دی افغانانو پا زیان دی هم دی افغانستان پا زیان دی راسی و تجارت تی اول دی سولی علی شورا دا دویم دا پارلمان و دا ولیسی جرگ دا چی چیز دا غام دا پا دوی که دا آن تا دون دا پا کلیس که تا اردی که یکم کماندانی سواری سولی علی شورا آغا تراشی نی وزیتی تراشی دا چیز تا که سولا با دی چی دی چی اندا غسی کومی خلق سینگیری ملایان لرو مشران لرو چی آغا خلقی که دیر کل دیلا پر ازار اوزی او یوار پی تنخواه و نخلی زبان تا اومنم چی دا سری سولا دا سولا که دیم پا دی سولا نکی که دی کروزی نکی گرزی پینجا تنا بردی گاتان پینجا مجرا شاتا پر بردی گاتان و بسی روان دی آندا دی اومن خلق پینجا تو دی بس کی که سران پا خوب بس کی پا دی سولا سلی واری نولا دی شیدی ملایان نولا دی نو کلی مشران نولا سینگیر نولا دی دیو نولا دی کارلاخ نیا تنگا سولا راشی تنیا و تنیا دا دوارا دوکن دو وکی دی پارلمان دی افغانستان پر زیان دی افغانانو پر زیان او رسول علی شورا دا دفتر دا خلق دی افغانانو پر زیان دیر
منانا کرد ودان سلامت روسی بل اوریدون که لروز هم معرفی که
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
جیم جیم سنگرار خبری کن
مهربانی که ویسی
رسول علی شورا باید دیر عجلن منحل شد اول نگه دیر ضرورت نو
ذکر دا چې د شپنامه باندې دا یو انکان خلکو ساتل چې هغه ځای کې که زه کوم ځای کې چېرته والي کوم شي هلته لېږي د دې نه که چېرته هلته اضافه شي دلته بېرته رالېږي مقرروي اړول راړول دي دلته په دې باندې ډېرې زیاتې پیسې مصرفېږي او دا په صلحه په دوی باندې نه کېږي د صلحې اصلي سبب اصلي عامل د جنګ نور څوک دي جنګ یې تحمیل کړی دی هغه کسان باید لاړ شي خپله صلحه راځي خارجیان ټول باید د افغانستان نه اوس نه صلحه راځي هېڅ دې کسان ته ګذرېنګوي خبره هم څوک نه اوري
سب گل میرون عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که شورای عالی صلح تا حالا کدام دستاورد نداشته و ما خوان لغوی شورا هستیم و از رئیس جمهور میخواهیم که اعضای شورا را به سارنوالی گفتن معرفی کنه و ماشایشان را هم خط کنه
سخت بقرده
خیلی آقای عثمان خیل خشمگین هستند. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نوشته کرده که شورای عالی صلح فعلی هیچ به درد کسی نمیخوره و هیچ کار را انجام نداده که به خیر مردم و کشور باشه و همیشه کارهایشان تشریفاتی و نمایشی است و باید گفتن این شورا کاملا تغییر کنه و یا کارش تشریفاتی نباشه. و عبدالحیات خاکسار از پروان نوشته کرده که گفته سوال ما از شورای عالی صلحی است که چی کار کردن برای جوانا و گفتن جوانای افغانستان در حال ترک کشور هستند. ساروان صاحب برخی پیام ها
بله. از پر نورو پیغامونو که یو هم دی انجینیر حبیب الله کوچی دی چی دی لوگر لبابوس خیلی کلی دی و د سولې د شورا لپاره هلې ځلې پکار دي او کېدای شي چې بالاخره له دې طریقه په افغانستان کې سوله راشي. انجینیر حبیب الله کوچی هم د لوګر له بابوس لیکلي د سولې شورا تش په نامه شورا ده، دوی یوازې معاشونه اخلي، د سولې راوستو وړتیا نه لري. نوید بلوچ د هلمند څخه لیکلي دي وایي سوله د هر افغان هیله ده او په سوله کې باید هغه کسان شتون ولري چې بېطرفه وي او دواړو خواو ته د اعتبار وړ وي. دا هغه پیغامونه وو چې د افغان بیسیم د اتسواتل شمیرې له لارې مو راستولو.
پیام ها هم زیاد هستند، بریم به شنونده ها که از طریق تلفن خیلی منتظر ماندن.
مهربانی کوی آزادی رادیو ده.
مهربانی
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
دین کې هیله سلامونه د عبدالغفار حکمت له طرفه څخه ومنې د کندهار ولایت مهم مسالې خصال سره په تماس کې ما نظر مې داسې ساروان صاحب چې اول خو د صلحې عالي شورا هر څوک چې وي په هر نامې چې وي چې صلح وکړي یا د صلحې طرفدار وي، هغه که د حکومت استر څوک کوي که د طالبانو استر څوک کوي موږ یې طرفدار وي او دې شورا ته موږ پوره هیله لرو. خو دا خبره مشکل دلته په دې شورا کې راوي چ اصلا دغه شورا چې ده هغه صلاحیت نه لري چې هغه د وسلوال مخالفینو سره د حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. نو موږ د حکومت څخه هم دغه هیله ده چې باید دغه د صلح عالي شورا ته پوره صلاحیت ورکړي ترڅو وکولی شي چې د وسلوال مخالفینو سره په یو لارې باندې هغه صلح راولي. ولې خو دغه شورا چې ده دا پوره صلاحیت نه لري، حکومت پوره صلاحیت نه دی ورکوي او د دین چارواکو لخوا څخه د دغه شورا په تشکیل کې لاسوهنه هم شوې ده او هغه کسانو ته معرفي شوي دي چې هغه کسان نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، افغانستان کې امن راشي، هغه خپل شخصي اهداف د دغه سولې د عالي شورا د لارې څخه لاسته راوړي. نو د محترم اشرف غني څخه زموږ دغه هیله ده چې باید دا شورا داسې خپلواکه جوړه
کړي
چې هېڅ نوه هېڅ دولتي ارګان د خوا څخه په دوی کې لاسوهنه نه وي او دا شورا خپلواکه شي تر څو یو د وسلوالو مخالفینو سره صلحې ته موږ او تاسې ورسېږو. او دا ټول افغانان یو ارمان یو ده، ټول افغانان یو غوښتنه ده چې هر ارګان وي که د وسلوالو مخالفینو د خوا څخه د حکومت د خوا څخه چې صلح غواړي یا صلح کوي په هر ترکیب چې کوي افغانان یې پلویان دي او زه خپل پلوی یم او زه خپل تاییدوم او امید
ورته. ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ، سلامت اوسئ، ځکه چې اوریدونکي ډېر دي چې نور هم وکولی شي نظر څرګند کړي. بل اوریدونکی لرو،
بفرمایئ صاحب. مهرباني کړئ.
بارز سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم از ساران و شنوندگانتان نیازی هستم از ساران.
بفرمایید نیازی صاحب.
بله، مهرباني.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه. البته ما در قبل الان البته بالای شورای عالی صلح البته نظریاتی داشتیم که ما از قبل طرفداری بودیم که باید که شورای عالی صلح هر چیز زودتر باید که منحل لغو از بین برود. ببینید متاسفانه امروز 72 نفر عضو شورای عالی افغانستان میباشد، 72 نظر میباشد، یکی طرفدار صلح، یکی مخالف صلح. یکی با یک کشور دیگه با دیگه کشور، یکی با در داخل خدمت یکی در خارج خدمت. البته نظریات در مجموع در یک تضاد بوده و شکل یک بم را گرفته و به خود انفجار داده. متاسفانه شورای عالی صلح افغانستان البته روز اول تا به ادمیر البته در طول 5 سال 5 کارمندی بزرگ کمک کرده است. ما متاسفانه ایفی پول ایفی بلانشست های ایفی بلا وقت هایی که زیاد شد بجز البته نتیجه صفر دیگه کنم دستاورد نداشت. ما ببینید شما البته در طول همی بایی که مصرف شد در طول که همی بلا موترا و نشست ها و مصارف بجای شد، اگر این بالای همی نیروهای امنیتی البته در کارهای که باید عامل منفی همی برا انداخته می شد با خدا قسم از کشوره حالی که نتیجه بیشتر می بود. ببینید ما شما جنگ فعلا جنگ ما حالی که ما شما مشخص شده که جنگ با کی است علیه تیم و شما صلح مذاکره کنیم. بعد شورای عالی صلح را باید که یک شورای عالی نظامی می ساختن تا زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان تقویت تنویر تجهیز نشود و همون کسانانی که خودشان گردن بالاخره دست دراز نکنند به طرف دولت افغانستان آنها را تا به اندازه سرکوب کنند در نقطه نقطه نطفه باید که اینها را از بین برند تا واداشان بالاخره بیان که به خود اینها باید که طرف دارستان
کنند.
بله باید صلح با پاکستان، صلح با کشورهای منطقه، صلح با کشورهای دیگه کنه که علیه اونها باید کنی کسانان که علیه دولت افغانستان میگن به نفع اونها کار میکنن. این شورای عالی صلح افغانستان تو بی نتیجه است و باید که منحل و کسانانی که در این البته وضعیت داره چیز زودتر البته با بانک قانون سپرده شد که اینها کدام کار اساسی را انجام ندادن.
تشکر از شما عزیز سیب، سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. سیب رادیو آزادی است،
خبری اوکی؟
سلامونه کاروان ساتاو دادی رادیو ټول
سلامات
دادی رادیو ټول کارتون کې د ټولنه
سلامات اوسې مهرباني کوي
اکوډیان نه کنده دا ورته څه مال تکا چې امریکایان او غربیانونه غواړي چې افغانستان کې ټول راشي ځانستي دې ساتي کانال تحلیل زلي ونه کې دی انګل دا د طالبانو اړتیا نه یو چې پاکستان کې دغه د نړۍ په دغه افغانستان کې جنگونه کوي د امریکا او د پاکستان د رسپانه صلاح د خپل افغانستان د غوښتل چې دی دغه باندې سره پلان چې د افغانستان خپل مونږ کې خپل بل خلک دی مونږ کې بل څه کوي چې وجل
سي. یعنی د سولې شورا په اړه کې هیڅ نظر نه ورکوي؟
د سولې شورا ما چې د ټول اسکان کې چې مثبت
نه څرل اسکان ګورې نه کېږي دا خبره ډیر اوریدونکو مخکې وکړه. پنځه کاله کېږي د څوارلس کاله البته د جنجال روان دی خو لیکن د سولې شورا پنځه کاله کېږي چې جوړه شوې ده. پر حال ډېره مننه بل اوریدونکی لرو. نه ټلیفون یې قطع شو،
څو پیغامه به خیلی پیام ها زیاد داریم. سروان صاحب، شنونده ما سمیع الرحمن رحمانی از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد غوربند نوشته کرده که اگر شورای عالی صلح و کشورهای خارجی صادقانه عمل بکنند صلح در افغانستان میآید. عبدالحی از بادغیس در پیام خود نوشته کرده که شورای عالی صلح هیچ کار کرده نتوانسته. و یک شنونده دیگه ما به نام هدایت الله نوشته کرده که شورای عالی صلح فعالیت های چشمگیر نداشته و باید منحل شود.
د غزنی له زنخان ولسوالی څخه ولی جان لیکلی دی د سولې عالی شورا په د هم څوارلس کلونه لیکلی دی موږ به ورته اصلاح کړو، په پنځو کلونو کې کار نه دی کړی او څه تمه ورته نشته. حاجی شمس الحق د هلمند له سنګین ولسوالۍ څخه لیکلي د سولې د عالي شورا څخه غوښتنه کوم چې ستاسو په مامورینو کې بې طرفه کسان نشته، د سولې شورا کسان باید بې طرفه وي. یو بل اوریدونکی شفیع الله عمرزی له کندهار لیکلي دی وایي د حکومت ناکامۍ دومره ډېرې دي چې د سولې شورا پکې اوره کړه. او همداراز زمری له کابل څخه لیکلي دی چې وای د سولې شورا د حکومت لخوا ده، نو مصارف هم د حکومت او امریکا لخوا ورکول کیږي ځکه طالبان پی باور نه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست ویلی دی یو خبره ورته وکړو چې هغه بیا وایي چې دا خلک چې دومره مایوسه دي له دې شورا، هغه وایي چې تر اوسه پورې په دې شورا کې د سولې هلې ځلې یوازې دوی نه کولې بلکې مختلف چینلونه ول چې د سولې په برخه کې کار کوو، نو ټول وخت دوی ته نه وسپارل شوی ځکه د دوی کار دومره نتیجه نه لرله.
برای ببینیم شنونده های ما از طریق تلفن چی گفتنی و پیام دارن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم، شاد خلاک آزاد هستم، از کابل زحمت دادم.
بفرمایید.
سلام دارم آزاد. خدمت شما و تمام شنوندگان خوب رادیو آزادی.
سلامت باشین سر مهربانی.
شورای عالی صلح باید نظر یک چیزی است که با تایید حرفای دوست ما قبلا صحبت کرد.
بله
سر. اول باید حکومت ما، دولت ما اولا باید ایرا باید بسنده که ما با کی باید صلح بکنیم. صلح باید از کجا شروع شود؟ نظامی های نقطه بسیار دورترین نقاط کشور آشا و عباطه برش نمیرسه، تشکیلات برش نمیرسه و یک ذات دولت برای مخالفین نشان میده و هیچ مخالف حاضر نیست که با یک رقیبی ضعیف صلح بکنه. اولا باید نیروهای امنیتی ما تقویه شود که نیروهای امنیتی ما در گوشه و کنار افغانستان که این مخالفین دشمنای ملت افغانستان را سرکوب بکنه که اونا باید مجبور شود که در پروسه صلح بره، اونا باید صلح پیشنهاد بکنه. نه اینکه در ما یک افغانستان یک دولت است اما یک اونها یک گروه کوچک است. 5 سال است که دولت افغانستان با تضرع با عذر و زاری دست گدایی را دراز کرده، صلح برای ما گدایی که طلب میکنه. دولت افغانستان صلح از مخالفین در گروه کوچک که از سوی سازمان های استخباراتی جاسوسی بیگانه حمایه میشه دست گدایی را طرف از اونا دراز کرده. ما نظر این است که باید دولت یک موقف روشن‌تر بگیره در برابر صلح، در برابر سیاست خارجی خود، و دولت باید یک سیستم سیاسی را ایجاد بکنه که تمام ملت افغانستان نیروهای امنیتی به خاطر دفاع از سیاست مشتاقانه جان فشانی کنه و از او با تمام نیرو باید حراست و دفاع بکنه از او سیاست. هنوز سرباز ما کشته میشه، هنوز نمیتونه که ما به خاطرش شهید میشیم.
تشکر سب سلام.